تماشي اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 بجې شوی او په کابل کې اته نیمې نن د چهارشنبه ورځ او د 2015 کال د اکتوبر میاشتې 15 نیټه ده. دا د سلام پښتونخوا خپرونه ده او زه پلوشه سهاک تاسو سره په دې خپرونه کې کوربنه یم. دا خپرونه چې یو ساعت دوام لري راپورونه ته ځانګړې شوې، خو په اخیر کې درته څو سندرې هم لرو. هیله ده چې د خپرونې تر پایه راسره پاتې شئ.
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبر یالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د تاسو زمغاګ د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري. د خبرونه چې تاسو هر ورځ د مشال رادیو نه پښوندی بڼه اوریدل، خو د یو شمیر تخنیکی ستونزې لوجې د خبرونه تاسو ته پاره ریکارډ شوی بڼه دراورو. په خبرونه کې تاسو ته سندري هم درو، خو اول رازو د راپورونو په لور. د اکتوبر په 14مه د خیبر پښتونخوا اسمبلی د تحریک انصاف سهیل اپریدی د رایو لارې د صوبی نوې وزیر اعلی منتخب کړی دی. دا تر هغه وروسته ده چې همدې ګوند یو مخکښ علي امین ګنداپور د اعلی وزیر له څوکۍ استعفا ورکړې وه او د رسمي لیک په صورت کې د صوبی ګورنر ته لیږلی وو. خو پرون په اسمبلی کې د دې سربیره د وزیر اعلی د څوکۍ انتخاب وشو چې ګورنر لا د علي امین ګنداپور استعفا نه ده منظور کړې. همدې وجه په اسمبلی کې اپوزیشن له انتخابي عمله بایکاټ وکړ. تفصیل د غلام غوث په راپور کې اورو.
د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا د پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنداپور د استعفا په نه منظورولو سربیره هم د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اکتوبر په 14مه د نوي اعلی وزیر لپاره انتخابي عمل ترسره شو. د انتخابی عمل وروسته سپیکر بابر سلیم سواتی اعلان وکړ چې سویل پردی په نوی رایو ترلاسه کولو سره نوې قائد ایوان وټاکلی شو.
جناب محمد سویل افریدی صاحب ایم پی ایک پی کے پی کے 70 کی حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد ہے 90.
نوی منتخب شوی اعلی وزیر د اسمبلی غونډې ته په وینا کې تر ټولو اول د خپل غوند مشر عمران خان د راخوشي کولو لپاره د خپل هلو زلو په جاری ساتلو ټینګار وکړو او داوی وکړه چې په پاکستان کې تر ټولو لوی اسټابلیشمنت د پاکستان تحریک انصاف ټولنیز رسنۍ دي.
پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ کا جو ہماری پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کا بھی خراج تحسین پیش کروں.
د عمران خان لخوا په بیا بیا د پوځي عملیاتو د مخنیولو د بیانونو او د اکتوبر په 10مه د ډي جي اي اس پي آر د خبري کانفرنس په ذکر کولو سره سهيل اپريدي د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل
کہ جس طرح میرا لیڈر میرا قائد جناب عمران خان صاحب ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں، انشاءاللہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ملٹری آپریشن نہیں کر پائے گا.
چې سرنګ زمونږ رهبر د پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی، نو زمونږ په موجودګۍ کې څوک هم پوځي عملیات نشي کولی. دلته پریس کانفرنس کیږي او وایي چې مونږ تیر کال د استخباراتي معلوماتو په بنیاد 14,000 عملیات کړي، لیکن ترګری هم هغه رنګ ده او نن هم زما خلک بې کوره کیږي او نن هم زما د خلکو کورونه ورانیږي او شهیدان کیږي.
کہ ہم نے 14,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے، لیکن دہشت گردی ویسی کی ویسی ہے. آج بھی میرے لوگ آئی ڈی پیز ہیں، آج بھی میرے لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں، آج بھی میرے لوگ شہید ہو رہے ہیں.
سہیل اپریدی پخپل وینا کی دا پاکستان دا وفاقی حکومت پا افغان پالیسی او دا افغان کډوالو د ستنولو په پالیسی هم نیوکه وکړه او دا هم وویل چې هغه به د پښتون تحفظ مومنت په اړه هم له وفاق سره خبرې کوي.
پښتون تحفظ مومنت کو انہوں نے کل عدم کیا ہوا ہے. منظور پښتین کو
په پښتون تحفظ مومنټ دوی بندیز لګولې. د منظور پښتین ځینی پلویان یې په شیډیول فور کې اچولی دي. ملک نصیر کوکی خیل او ځینی نور زموږ ملګري یې پکې هم اچولی دي. زه به د مرکزی حکومت سره په دې خبره کوم چې څوک خپل حق غواړي تاسو ولې هغه کل ادم ګرځولی دي.
بات کروں گا انشاءاللہ تعالی، پہلے اس بات کی وضاحت کروں گا کہ جو لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں آپ نے ان کو قلقم کیوں کیا ہوا ہے؟
اوس پختنه ده چې نوی اعلی وزیر اسمبلی ته پخپلا لومړی وینا کې کومې جمنی او خبرې کړې دي دا به عملی کړي او کنه. د دې پختنې په جواب کې خبريال او شینونکي نثار محمد خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل،
دغه سیاسي تناظر کې یا تاریخي تناظر کې کومه ګورو دیته نو دا صرف یو جذباتي خبرې تر هده پورې د خپلې خبرې کړې دي. امکان دی چې دا د ګوند پالیسی هم وي، خو دا امکانات نخکاری چې د غخپلو خمر خبرې عملی کړی شي، ځکه چې دا د پاکستان په ریاست کې دننه همیش لمنګ کتلی چې دلته د اسټابلیشمنت واکداری چلیدلې ده او دا غوی چې کومه خوخه وي نو عمر کار شوی دی، نه د اولس په مرزی باندې کوم کار شوی دی، نه د سیاسي ګوندونو په خوخه باندې کوم کار شوی دی.
د نوی اعلی وزیر د انتخابی عمل پیل کولو نه وړاندې د حزبي اختلاف ګوندونو د انتخابی عمل نه بایکاټ وکړو. د حزبي اختلاف مشر عباد الله خان په دغه محل وویل چې د اعلی وزیر علي امین ګنداپور استعفا گورنر نه ده منظوره کړې، نو ځکه د نوي اعلی وزیر انتخاب غیر آئینی دی. د سپیکر د رولینګ د لارې د نوي اعلی وزیر د انتخاب او د حزبي اختلاف د واک اوټ وروستو د راپورته شوي صورتحال په اکلمې د خبريال شاهد امید نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل،
داسې دی چې مکه کوم چرته داسې نه کېدل نه داسې سچویشن ډیولپ شوی دی، داسې چې لکه یو وزیر اعلی عہدین استعفا ورکی اور گورنر نے ایکسپٹ نہیں کی یا پاغ اعتراض ہو کی یا استعفی کے تو نے رسی گی یا یو مسٹری جوڑ شیچے استعفی ملاو شوی دے ہونا دے ملاو شوی یا ہر سچو چھوڑوں بے ضلع شوی کی نن اپوزیشن تو ہم بکار دا ہو چھے پرون چکلا کاغذات جمع کے دل نو چھے چرے اپوزیشن دا گنل چیرا دا پروسیس انلیگل دے یا غیر آئینی دے نو بکار دا ہو چھے آغا کاغذات نمزدگی نو جمع کرے آغا ڈائریکٹ طلب و عدالت تال تبریٹ کرے چھے بھئی دا سبا الیکشن کی گی لگیا دے دا احسار کرے شی خو اپوزیشن آغا اخپل کاغذات جمع کرو ادرے پارٹے چکم دے اخپل امیدواران چکم دے او ٹاکل اس سچویشن دار چ اس پی ٹی آئی ہم روان دے چې منځو عدالت ته چې چیف جسٹس صاحب چې کوم دی آغا گورنر ته انسٹرکشن ورکړي چې حلف واخلي، بل اړخ ته چې کوم دی دا پیپلز لایف فورم والا وایي موږ هم ځو چې دا الیکشن غلط شوی دی، دا نل انوایټ کړی شي.
یاد دی وی چې د اکتوبر په اتمه د عمران خان په امر د علي امین ګنداپور په ځای سهیل اپریدی د دې لپاره د پښتونخوا صوبې نوې اعلی وزیر نومول شوی و چې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو په وینا نوی صوبایي حکومت به د نوی زور سره د وفاقي حکومت او اسټابلیشمنت د پالیسیو په ضد ودرېږي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو او د سلام پښتونخوا خبرونه د زمو غاګ د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري اوري. د حماس او اسرایلو ترمن د يرغملیانو او قیدیانو تبادله شوی. حماس ټول شل اسرایلی يرغمل خوشی کړي، په مقابل کې اسرایلو له زندانونو څخه سلګونه فلسطینیان خوشی کړي. دا په سیمه کې د سولې په لور مهم ګام ګڼل کیږي. دا پروسه د مصر، قطر او ترکیه په منګړیتوب ترسره شوی او د ټرمپ د سولې پلان لومړی پړاو بل کیږي. نور تفصیل دا ګلایا سپتی راپور کې.
د غزې له تړون وروسته د حماس او اسرائیلو ترمنځ د يرغمالیانو او قیدیانو تبادله شوی چې د سیمې د سولې لپاره مهم ګام بلل شوی دی. حماس ډلې د اکتوبر په 14مه ټول شل ژوندۍ اسرائیلي يرغمالیان د نړیوال سره صلیب ادارې ته وسپارل. امریکا او اروپایي ټولنه حماس تر هغه ډله بولي. دا يرغمالیان په دوو پړاوونو کې خوشی شول چې روسي پړاو یې د خان یونس ښار کې ترسره شو. په مقابل کې اسرائیل د خپلو زندانیانو څخه د فلسطینی قیدیانو خوشی کول پیل کړ چې اته دیش بسونو له قیدیانو سره غزې ته ورسېدل. د نړیوال اجانسونو راپورونو له مخې د تړون له مخې باید 2000 فلسطینی قیدیان خوشي شي. د اسرائیلي خلکو د غزې سره نږدې د ریم فوزي کیمپ ته راټول شوي ول، چېرې چې یرغمالیان راوستل شوي او وروسته روغتونو ته انتقال شول. د اسرائیل پلازمینې تل ابیب کې د یرغمالیانو چوک کې سلګونه خلک راټول شوي ول او خوشحاله ولمانځلې. د غزې په جنوب کې د نصر روغتون مخې ته خلک راغون شوي وو چې د یرغمالیانو سپارل یا د قیدیانو استقبال ترسره شو. د سولې دا تړون د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شل نکاتي سولې پلان لومړی پړاو بلل شوی چې د مصر، قطر او ترکیې په منځګړیتوب ترسره شوی دی. ولسمشر ټرمپ د تړون د لاسلیک کولو مراسمو لپاره مصر ته ځي. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ اسرائیلي پارلمان ته خوینا وکړه او دا ورځ یې د سیمې لپاره ستره لاسته راوړنې په توګه یاد کړه.
دا مشال رادیو ته
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو اوس مغاګ د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري اوري. اوس هم تاسو پام د یو بل راپور پلور. د باجوړ د ولسی جرګې په واړه محمد وسیمه کې د وسلواله ضد د ممکنه پوځي عملیاتو د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. مشرانو د اکتوبر په 12 تر جرګې وروسته له پوځي او ولسی چارواکو سره لیدلي او پرون د اکتوبر په 14 له طالب وسلواله سره د ملاقات لپاره تللي دي. د جرګې غړو مشال رادیو ته ویلي چې له چارواکو سره یې ممکنه پوځي عملیاتو پر مهال ولسی وګړو ته د رسیدونکو ممکنه ځاني او مالي تاوانونو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. په دې وروستیو کې د باجوړ په بیلابیلو سیمو کې پوځ د وسلوالو ضد عملیاتو ته دوام ورکړی چې له کبله یې نه یوازې ولسی وګړو ته ځاني او مالي زیانونه رسېدلي، بلکې تر 1 لک زیات کسان کورونه پرېښودو ته مجبور شوي دي. خو پوځ د ځینو سیمو له وسلوالو څخه د پاکولو تر داوی وروسته د ځینو کلو اوسیدونکو ته د ستنېدو اجازه ورکړې ده. په دې اړه نور تفصیل د شنواز ترکزي په دې راپور کې.
د اکتوبر په 14 دغه جرګې د خپلې پریکړې سره سم وسلوالو له دا غوښتنه وړي چې هغوی دې د روانو عسکري عملیاتو په دوران هیڅ په کلیوالو سیمو کې د ریاستي ادارو ضد عملیات نه کوي. د اکتوبر په 12 د باجوړ په ماموندو کې یوه لویه جرګه شوې. هغې کې د نورو غوښتنو سره سم دوه غټې غوښتنې هم شوې. د دغه جرګې غړي خالد خان عمری مشهد رډو ته دغه غوښتنې داسې ویلې.
خبرې فیصلې وشي هم په هغه فیصلو باندې بیا جرګه لاړه. حکومت چې کوم واکداران دي فوجي او سیول موږ د هغو سره کېناستو. ډېرې غوښتنې مې څه د تېرو ورځو کې چې کوم تاکیدونه کړې وې هغه کې نقصانات شوي وو، کورونه د خلکو رنګ شوي وو، شهادتونه شوي وو. هغه هغه کمپنسیشن هم غوښتو په هغه حوالې سره هغه حکومت هم منلې. دلته اوس بل یو علاقه ده چې هغه ته وایي واړه مامون، هغه کې ترهګر چې وته وایي دغه خلک راغلي دي، هلته میشت دي، هلته اوسېږي، ډېره دي. د حکومت د طرف نه قوم ته دغه خبره شوې وه چې یاره تاسو یا خلک وباسئ او یا خپله کورونه ننوځئ چې مونږ په دې کې بیا کاروي او اپریشن وکړو. نو مونږ هم دغه درخواست کوو چې موسم سخت شوی دی، موسم یخ دی، زمونږ ماشومان دي، زنانه دي، په دا یخ شپې په خیمو کې نه سبا کېږي. خلک په خپلو کورونو کې پرېږدي وایي او د دې بجای د دې چې خلک تاسو سره وباسي او کاروایي وکړي بله څه طریقه کار جوړ کړي خلک د کورونو نه مره وباسي.
نو دا در سره ومنله؟
دا یې را سره مشروط ته ور ومنله چې دا خلک په دلته وي موږ به کاروایي کوو. نو موږ ورته وایو چې بالکل تاسو کاروایي کوئ وایي خو موږ نه سره کولیټرل ډیمیج په دین باندې سویلین نقصانات دا د سره نه منو چې کوم ارټیزي چلیږي کوم د یو دا ویټری ده که نه چې داسې هتیار دي چې هغه د ګټې نه نقصان ډېر راوړي. کوم حکومت دښمنان دي هغوی په هغوی ته سر پناه کړي هغه د عوامو په سر راولویږي. نو په هغه حوالې سره مو خبرې وشولې چې بوی توپ بنه چلی هلیکاپټر به په ځای ودرې. دا ګرونونو مرونو دا قسې مو کوو ورسې لاس په لاس چې ورسه کې مخامخ د تناسي مخامخ تناسي سینه په سینه سره جنګېږي.
د خالد خان عمری په خبره د جرګي واپسی به نن د اکتوبر په 14 نا وخته کیږي او بیا به پته ولګي چې ګوند وسلوالو طالبانو د جرګي غړو ته څه ویلي. دغه جرګي یو بل غړی او د عوامي نیشنل ګوند باجوړ ضلع ترجمان عبید سلارزی مشهد رډیو پوښتل چې آیا جرګي د سیمې په امنیت څه اثر غورځوي او هغه هم په داسې وخت کې چې هغه تګنی عسکري عملیات هم روان دي.
باقی تاسو مخکې هم د دې جرګو ریزلټ ویل دوه پیدای داسې نشته دی او صرف دغه پیدای چې یاره په هغه ټایم کې کله اپریشن شروع کړي د هغې نه مخکې د خلکو دپاره د ولس لپاره ټایم میلاو شي او هغوی پهغې کړې راوباسي. نقصان یې دا دی چې لکه اپریشن هغه جواز نه دی جواز جواز او پیدایشی لکه هغه د خلکو چې کم دی دلته کم سیاسي خلک دی کم سماجی خلک دی علاقې خلک داغو اخله بند شي دغه چې هغه ته وې اشاره مس منګه تاسو ورولې ګل د ریاست رټ نه مانی وسلوال دی او د ریاست رټ نه مانی خاره وسله دا کوي په سکیورټی دارو باندې عملی کوي نو تاسو مونږ ورولې ګل یو تاسو خبره مونږ من له تاسو سوال مونږ له لحاظ مونږ اپریشن په نو دا جواز جوړ کی اوس هم لکه په مامون دو کې تقریبا 15 کلو د دوبه شوې ده سپارس کلو چې هغه وباسي هغه د لپاره تیاری روان شوې ده د هر څو خدای جرګې دې لپاره ورزي چې یاد کم کم کړی دي نو داخلي خالق لشي یا د حکومت دا کوشش کوي چې چرته داخله کو د دې خلکو مقابله ته ودرېږي لکه مثال په تور باندې هغه تر اوزي او هغه ته په سخت د خبرو کې تاسو علاقه خالق کو تاسو نه خالق کوي نو موږ بر باندې کار لرو یا خلک دې ته جوړ کی
او بیت سلار زیاته کړه چې د باجوړ ولسی جرګه په نوم خو جرګه کېدی شي البته دا بیا لانجی ختمولی نه شي نو هغه څنګه
چې د جرګو کنسپټ او امراغلی هم دغه مجبورۍ له وجې دی چې کله هم دغسې کله د خبر ورکړل شي یا هلته وسله وار ښکاره شي نو عراقي علاقې خلک په دې باندې پوه شي چې دلته چې کوم دی اوس به خامخا پوځ اپریشن کوي نو په دغه اساس باندې ښکاره خلکو جرګې شروع کړي یا سوال شروع کړي جرګې نه وي بلکې سرګه خوږی که نه چې په یو ځای کې تا ته اختیار حاصل ته تا یو څوک راوغواړي په ریښین تا ته وایي چې ته زموږ همان کې جرګه وکړه نو دغه جرګه نه کې نه راځي دا بلکې د دې خلکو مجبوري جوړه شوې د مجبورۍ د وجې ورشي یو د سرکار له ورشي چې هرته موږ ټیم راکا یا دور ټیم راکا چې کوس موږ د خلکو څخه خبره وکړو چې ته دیو د ځین خالی کړي د علاقو نه لاړ شي کار تر تزي او کو دا غنه یو نو چې موږ دغه وګړو کړو لا ټیم واخلو چې را موږ به وځو نو په دغه اساس باندې دلته جرګی کیږي
د 12 اکتوبر په جرګه یا په 13 اکتوبر د جرګې د غړو د وسلوالو خو له پورته هغه ته د کمشنر انتظامی او یا عسکري ځواکونو څه نه دی ویلي البته په 29 جولای او له هغه وروسته انتظامی وار په وار ویلي چې د عسکري عملیات د ولست خوندیتوب لپاره د طالب او وسلوالو په ضد کیږي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د زموږ غږ د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري اوري. په پنجاب کې د تیر میاشتې راهیسې د سیلابونو له وجې د پنبې او مالوچو فصلونه خراب شوي دي. د مالوچو خرابو له کبله د خیبر پښتونخوا وړې کارخانې پریوتې دي. د دوی په خبره په بازار کې مالوچ نشته او قیمتونه پورته ختلي دي. د مټمغل خیل شالس په نوم کاروباري لقمان خان د مشال رادیو له خبریال شنواز ترکتي سره مرکه کړي چې په سر کې د رسیدلي زیان په اړه خبرې کړي دي. راځي چې ورته غوږ شو.
یارجی د باران د وجنا خودل ته په ټول کاروبارونو باندې اثر وغورځېد او خاص کر زمونږ چې کوم دا صادر کاروبار دی کنه دا خو مین چې کوم دی کې دا امپیور پروډکټ دی کنه لکه کارټن شو دا غش و کنه نو فصلونو خرابي د وجنا د باران د سیلابونو د وجنا آلریډي دا ټول څه متاثر شوي دي. کم سٹاک چې شاته پروت دی دا غیر ریټون اتوماتیکلی په مارکیټ کې سیوا شو ریټون خپل دی خو زمونږ زکار ورځي دی سیزن دی او شاته را پسې دا سٹاک چې کم دی هغه ریټو خطا بل تیاری دا چې ویل شي هر څه خراب تر اپ دی کنه څه خراب شي ویل سیل اپ دا وجه نه هغه سیزن د شو چې نه کوم هغه کار ډیلی شو
لکه دا چې
مینټین ساتي خو پرې باندې به خپل تیز ګران نو ملاوي دي
تاسو به کارټن د کمې کیمرا وړو د کم کم ځای نه به مالوش تاسو راوړو وړي
لکه کاسم خدا خصول د پښتون سره ډیپند کوي کنه بیا ځي پنجاب ته دا غیغه بیوریفیکیشن کیږي دا غی نه داګه جوړیږي نو چې خلا فوج باندې دا غو مسله راغله چې ارص په ځای باندې ودریدل شاته نه خو پښتون خدا غ حالات کې خوده خو کم تیار مالونو فکټری خراب شي کارخانه متاثر شي دا غی د وجه نه کاروبارونه باندې غټ اثر ولوي
چې څومره فرق وکړي پرې وتلې داسې لکه 100% ګران شوی دی داسې
تقریبا 8,000 روپے پورے پیو بورے کے فرق راغے مثلا چھ اسی زمنگ دا 65,000 ملاوے دو 74,000 تلاڑ 73,000 تلاڑ او غم شاتی دا لکا پدا غریٹ میں کیم کسٹمر خوشحال دی چھ ویلو تیار دی خوب ملاوی کی نو
نو بیا کدا غن نہ ملاوی گنو تا سو بچ کو انڈسٹری بدل تز منگ دا مٹھے کارخانے چھ کم دینو پاور لوم یا ہینڈ لوم دوڑا بڑے مشکل سر مخی
بس مشکلات خو ټول دي، مشکلات خوشتي راته خو بس ګرځو چې د ار سایډ نه یې مونږ خو درته وي چې پیسو ته دې وخت نه ګورو. زمونږ خو همدغه یو کال نهه میاشتې مونږ خواري وکړو، منډې ترلې وو، همدغه ورځې زمونږ د کار وي او هغې کښې دې وخت کښې چې دغه رنګې شاټي راشي نو لسشل روپۍ یا ریټ په ګران ریټ باندې مونږ اخلو خو چې مونږ ته میلو شي.
او زمونږ دلته په مټه کښې به تقریبا اوس څومره کارخانې وي؟ دا
تېر کال په نسبت باندې دا کال نور هم سیوا شوي دي. تېر کال چې مثلا 3000 وې، دا کال به 800-900 پورې دا نور هم سیوا شوي دي.
نو په دې یو کارخانه کښې څومره کسان کار کوي؟ تقریبا
مونږ سره تقریبا 14-15 کسان چې زما یو ورکوټ شانتې کار مې نه وي برابر کړو، 14-15 کسان یو ځای کښې کار کوي. بیا د دوی د دې 14-15 نه ښکته تقریبا زمونږ په دې باندې د 100 نه زیات کورونو ته الله پاک رزق ورکوي. تا کم شال چې تیار شي دې کښې رزونډي کار وي، دا قسمه ډېر کارونه دې کښې وي که نه، دې نه لکه دا ټول اثر مونږ باندې پرېوځي که نه. لکه یو کارخانه باندې چې لږ اپ ډاون را شي، د هغې هغه اثرات بیا دې ښکته ټولو خلکو باندې پرېوځي.
هم شته دی چې تاسو ته مخکې د خلکو پیسې در کړي وي، لکه یو دوکاندار یا روزګاري که هغه دلته په وزیرستان کښې دی یا پېښور کښې دی یا افغانستان کښې یا چترال کښې دی، پیسې در کړي چې مال مال تیار کړو؟ اوس مسله ده
ډېر را سره داسې کلی دي مالونو دپاره اډوانس پیمنټ کلی دی، زمونږ خلکو سره یو کمیټمنټ شوي، یو واده شوي چې دې ټیم ته به انشاءالله ستا دا کم مال دی هغه تیار وي. او ډېرو خلکو ته مونږ د دې حادثې د وجې نه هغه خپل وعدې خرابې شوې، بې وعدې شو ورته. مثلا مونږ سوات کښې یو کس سره اګریمنټ وکړو چې تا ته به زه لسمې میاشتې پورې 10,000 فیس یا 8,000 فیس کریډټ کوم، او د دې حالاتو د وجې نه مونږ هغوی ته هغه خپله وعده باندې قایم پاتې نه شو که نه، ځکه چې د ملکي حالات خراب شو، سیلابونه رالل، دغه ناګهاني افتونه رالل، هغه ټول سیستم ودرېدو.
نو داسې خو به نه وي چې ځینې کارخانې بندې شوي وي اوس په دې
دي چې مجبوراً لکه نه شي کولی بندې شوي، خو داسې دي چې لکه کار کولی نه شي. هر کس غواړي چې زه کار وکړم خو چې هغه ته مټیریل نه میلاوېږي، تب ته نه برابرېږي، نو د دې د نشوالي د وجې نه خو بل څه اپشن نه شته، مجبوراً کارونه ودرېدل. ځینې خلکو ته په لیز باندې ورکړل چې یاره زه نه شم اپورټ کولی، تاسو زمونږ را رغوالې مشینري دسې مناسب شانې کمیشن ورکوئ، مونږ به کوو.
د مشال ریډیو واتساپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خپرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خوا ته د اپډیټ برخې ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولی او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال راډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال راډیو ته غوږی اوریدونکو، دا د سلام پښتونخوا خبرونه د زموږ غږ د مشال راډیو د اپلیکیشن له لارې اوري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي په پاکستان کې ځینې کړي هڅې کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګړې کړي. امیر خان متقی دا څرګندونې د اکتوبر په 12 نیټه د حد د سفر پر مهال کړي دي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي متقی په هند کې په دا ډول څرګندونو سره غواړي د دوی په وینا په افغانستان کې د ترهګرو لشتونه پام بلې خوا ته اړوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو ځواکونو او د پاکستان د سرتیرو ترمنځ د ډیورن پر کرښه جګړه شوې وه چې په کې دواړو غاړو یو بل ته د درنې مرژوبلې اړولو دعوې کړې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
نوموړي دغه څرګندونې پرون یکشنبه په نوي ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې په یوه خبري کانفرانس کې وکړې. هغه د یوې خبریالې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګډې پولې په اوږدو کې له وروستیو نښتو وروسته اوس وضعیت څه ډول دی وویل، په افغانستان کې اوس وضعیت ښه دی خو غواړي یو شی واضح کړي چې له پاکستان سره د دوی اړیکې لوړې ژورې لري او زیاته کړه.
پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کا ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں.
لے پاکستان سره د خپل اړیکو په اړه غواړم یو شی واضح کړم. د پاکستان عوام او په پاکستان کې کوم سیاسیون چې دي او د حکومت اکثره هغه غړي چې سوله غوښتونکي دي، دوی له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. له پاکستاني سیاسیونو او عوام سره موږ هیڅ ستونزه نه لرو. په پاکستان کې ځینې خاصې کړې شته چې د وضعیت د خرابوالي کوښښ کوي.
جو حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے
ښاغلی متقی واضح نه کړه چې دا کومې کړی دي چې د ده په خبره د اړیکو د خرابېدو هڅه کوي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې افغانستان د خپلو پولو او هوایي قلمرو د دفاع حق د ځان لپاره محفوظ ساتي او هر ډول تیری ته به فورا ځواب ووایي. ښاغلی متقی چې له هند څخه په 15 ورځني رسمي سفر بوخت دی، مخکې هم ورته ادعا کړې وه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه په کلکه رد کړې. د بهرنیو چارو وزارت له خوا یکشنبه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په هند کې په دا ډول څرګندونو سره غواړي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د حضور په اړه پام بلې خواته واړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پاکستان افغانستان د پولې په اوږدو کې د افغان طالبانو، فتنه خوارج او فتنه هندوستان لخوا د بې دلیله یرغل په اړه ژوره اندېښنه لري. داسې بې دلیله اقدامات چې موخه یې د پاکستان افغانستان پولې بې ثباته کول دي. د دواړو وروڼو هیوادونو ترمنځ د سوله ییز ګاونډیتوب او همکارۍ اړیکو عمومي روحیه له منځه وړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان طالبانو لخوا د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي پوستو بریدونه داسې مهال بې دلیله توجیه کوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یکشنبه په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه بریدونه تېرې اونۍ د کابل د هوایي قلمرو د نقص او په پکتیکا کې د پاکستان د هوایي بریدونو د غچ اخیستو لپاره ترسره کړي او ټاکلی هدف یې ترلاسه کړی دی. هغه په دغو بریدونو کې د پاکستان لور ته د 850 پوځیانو د وژل کېدو او 10 نورو ټپي کېدو ادعا وکړه، خو د پاکستان دفاع وزارت پرون یکشنبه په یو خبره کړي بیان کې ومنله چې په دې نښتو کې د 2 پوځیان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. په بیان کې همدارنګه ادعا شوې چې پاکستاني ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې تر 200 زیات طالبان او په هغوی پورې تړلي نور وسلوال وژلي او د کرښې هغې غاړې ته 21 پوستې د لنډ وخت لپاره نیولې وې. د ډیورند کرښې په اوږدو کې له دغو سختو نښتو وروسته پاکستاني چارواکو وویل چې له افغانستان سره ګډې لویې لارې تورخم او سپین بولډک او څو نورې لارې تړلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو شخړو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې متحده عربي اماراتو له دواړو لورو د شخړو د کمېدو او زغم غوښتنه کړې ده. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه په یو خبره کړې اعلامیه کې د زغم او هوښیارۍ لومړیتوب ورکولو او د اختلافاتو د حل لپاره د داسې ډیپلوماتیکو لارو د غوره کولو پر اهمیت ټینګار کړی چې په جنوبي آسیا کې د امنیت او ثبات له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو او د سلام پښتونخوا خبرونه د زمون غاک د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري اوري. اوس تاسو پام د روسي راپور په لور. د چارو شنونکو له هغه ډلې سمی سبزی وایي د افغان طالبانو او د پاکستان ترمنځ د نښتو دوام به د دواړو هیوادونو لپاره ډیر منفي پایلې ولري. د طالبانو پوځیانو تیر شپه د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني اهدافو بریدونه کړي چې پاکستاني پوله ساتو هم په جواب کې د افغانستان په خاوره بریدونه کړي. طالبانو ویلي دا بریدونه په کابل او نورو سیمو کې د پاکستان د هوایي بریدونو په غچ کې کړي. د افغانستان او پاکستان د چارو له شنونکي او خبريال سمی سبزي سره سفیر الله ستنګزي مرکه کړي. د راځي چورته غوښ شو
په دې کې څنګه نشته چې افغانستان خلک او په افغانستان کې هر نظام وي چې کله په افغانستان کې دننه دا ډول بریډ کیږي یا سرحدونو کې خواسم بریدونه کېدل، خو په کابل کې چې برید وشولو بیا د وخت نظام کغه هر نظام بیا هغه مجبور ته چې د خلکو د فشار له امله پاکستان ته جواب ورکړي. نو زما په خیال ده چې طالبانو کوشش کولو چې داسې محدود پیمانه باندې یو جواب ورکړي تر څو هغه خپل ډېر خطرناک حد ته ملاغ شي او د خپلو خلکو فشار هم په ځان کم کړي. خو فکر کوم چې دا یو بل سره رابطې او په شپږو یا لسو مقامونو باندې په ډیورنډ کرښه باندې پاکستان طرف ته بمباري کول یا راکټونه ویشتل په نتیجه کې یعنی ډېر نقصانات رامنځته شول. یعنی زه فکر کوم چې طالبانو کوشش کولو چې یو محدود پیمانه باندې پاکستان سره آرام شي، له حد نه زیات تلفات رامنځته شولو او د جګړې وسط پیدا کړو. نو اوس هم اگر چې طالبانو اعلان وکړي چې د 200 وروسته خپل عملیات پای ته ورسول، اوس داسې ښکاري چې دا جګړه یو محرک
د افغانستان د اوسنی حاکمان چې دی رژیم چې دی د دوی او د پاکستان هغه نظامی قوت او فوج د شمیر قوت خو مقایسه وړ نه دی، ځکه چې افغانستان کې غوسه نه دی پاتې. اما پاکستان ډیر قوي ملک دی په دې سیمه کې. نو د دې مسلې دوام به څومره زیان اړي خصوصا د افغانستان خلکو ته او د افغانستان سرحدي ولسته؟
حقیقت دا ده چې پاکستان ډیر څه د لاس ورکړي، ځکه چې یو ملک دا یو نظام دا او افغانستان تیر 45 کالونه په جګړه کې ده. ډیر څه د لاسه نه ورکوي. البته مشکلات د خلکو زیاتېږي، دا نن نه د سرحدونه بند شوي دي او تجارت بنده، د خلکو تګ راتګ بنده مخامخ کېدلی شي.
یوسفزی صاحب، په کلونو کې اول وار چې د پاکستان پوځ په کابل هوایي بریدونه وکړه د جیټ په واسطه باندې، دغسې یو وخت کې دا په څه معنا وه؟ پاکستان د څه په لټه کې دی؟ فکر کوي څه لامل شو چې پاکستان داسې یو کار ته زړه ښه کړ؟
څه فکر کوم چې پاکستان دا یو خواب و، دا یو په اصطلاح یو ارمان و چې طالبان افغانستان کې حکومت ته ورسیږي، او د طالبانو په ډول یو حکومت په افغانستان کې وي چې نه رسمیت ولري، نه نړیوال روابط ولري، نه انتخابات ولري، او د یو ډلې حکومت وي. خو زه فکر کوم چې پاکستان د دې نه خو خوشحاله دی چې پاکستان طالبان په افغانستان کې حکومت لري، او دوی ته همدغه ډول یو حکومت د دوی دغه د پالیسیانو د عمق سره مطابق ده. خو دا چې طالبان یعنی د دې توقعاتو برخلاف دوی په دې باور دي، یعنی پاکستان په دې کې دوه رایې نه لري چې ټي ټي پي مشران دوی سره پټ دي، او پاکستان د دوی پاکستان له طالبانو ګلم کوي چې د دوی حمایت هم کړی دی، دوی مرسته هم کړی ده، او د دغه مرستې له وجې نه پاکستان باندې بندیزونه هم لګېدلي دي، مشکلات هم ورزاب شوي دي. اوس دوی سره پاکستان ښه نه کوي، او هغه قوتونه ساتي چې هغه پاکستان خلاف چې زه فکر کوم چې یو ډول پاکستان دا احساس کوي چې دوی سره په اصطلاح یعنی هغه څه چې دوی نه غوښتل هغه سره طالبان کوي. بل طرف ته طالبان لپاره هم زه فکر کوم په کار دا چې افغانستان نور په مشکلاتو کې ونه ساتي. تیر ځل د القاعده په مسله کې دومره جوور ونښتلو چې خپل نظام یې د لاسه ورکړو، امریکایان افغانستان ته رالو، شل کاله در به دره ملت هم و، طالب هم و، ټول خلک په جګړه کې وو. اوس بیا یوازې د یو القاعده په ټي ټي پي دپاره چې هغه هم یو پاکستاني حلقي دي، د هغوی دپاره ټول نظام او ټول خلک په جنجال کې واچي. نو زه فکر کوم دا داسې وخت چې طالبان باید داسې پرېکړې وکړي چې مشکلات ورانه وړي. او البته په دې پاکستان که هر ډول اختلافات د دواړو هیوادونو ترمنځ وي، خو پاکستان ته څوک د حق نه ورکوي چې افغانستان په مرکز باندې بمباري وکړي، د افغانستان په کابل باندې بمباري وکړي. په کابل کې بمبار کول دا د افغانستان په تاریخ او هویت او د افغانستان په وجود باندې یو گزار ده. او تاسو وکتلو هغه کسان چې طالبانو مخالف دي، یعنی طالبانو ملګري دي، هغوی ټولو په یو اندازه باندې دا وغندل. نو پاکستان باید په دې پوه شي چې دا مسایل په زور نه حل کېږي، او طالبان هم باید په دې پوه شي چې بې ځایه مداخلې یا داسې ګروپونو ته لاره ورکول چې هغه افغانان دپاره مشکلات جوړوي نه د دوی دپاره ګټور دي، نه د افغانستان د خلکو دپاره.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د تاسو زموږ غږ د مشال رادیو د اپلیکیشن لاره او ریوسم د جمنې سره سم د خبرونه دوه مې نیمه تر رسیدلې. په دې برخه کې تاسو ته سندرې لرو، نو راځي چې د ایمان داس په غږ کې لدې سندرې شروع کړو.
Samad mine na tu bada bada ban
مشال رادیو دا اوریدونکو او تاسو د سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د خبرونه تاسو د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري اوري اوریدونکو که تاسو د مشال رادیو اپلیکیشن نوې ډاونلوډ کړئ نو هم دا اوس دا کارو کې د انستالې دوه طریقې ډیر اسانه ده اپ ستور یا ګوګل ستور ته لاړ سي الته د لټون په ځای کې مشال رادیو ولیکي او د مشال رادیو اپلیکیشن د سره ډاونلوډ کړئ بیا تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په اسانۍ سره لاسرسي پیدا کړئ اوس هم د خبرونه په دې برخه کې د سردار علي ټکر په غو کې سندره تیار ده راځي چې د تغوښ
चिपमा मैनी थी जोस कर जले बने चिप जान पुई थी जोस कर जले बने चिपमा मैनी थी जोस कर जले बने चिप जान पुई थी जोस कर जले बने चिप जान पुई थी जोस कर जले बने سودائرا پس کر جائے دہی گراند تورش پوئے بس پھر مخ میں نقاب نہ پید زلف دل ہوئے زوس کر زلے بنے چپ زان پوئی دی زوس کر زلے بنے چپ مامینی دی زوس کر زلے بنے چپ زان پوئی دی زوس کر زلے بنے چپ زان پوئی دی زوس کر زلے بنے ټول چم دی را تسرګي په بلې نشم خته نته مات شي کته نزتا ته قدرت دے ټول چم دی را تسرګي په بلې نشم خته نته مات شي کته نزتا ته قدرت دے چپیرم تیری زوس کر زلے بنے چپ زان پوئی دی زوس کر زلے بنے چپ مامینی دی زوس کر زلے بنے چپ زان پوئی دی زوس کر زلے بنے چپ زان پوئی دی زوس کر زلے بنے دستورو میں فلنوں کی بیم دا سری سری دڑ پر داغنوں کی بیم کما پورنو دستورو میں فلنوں کی بیم سد سری سری دڑ پر داغنوں کی بیم
دا مشال رادیو دا او تاسو د سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی اوریدونکو د خبرونه تاسو هر ورځ د مشال رادیو نه په ژوندۍ بڼه اوریدله خو د یو شمیر تخنیکی ستونزو له وجې د خبرونه تاسو ته په ریکارډ شوی بڼه دراوړو. اوس هم د خبرونه په دې برخه کې د ګلپاڼې په غږ کې ټپی تیاری دی راځي چې دی ته مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د خبرونه تاسو د مشال رادیو نه په ریکارډ شوی پناوري خو البته د مشال رادیو د شپږ نترو بجو خبرونه چې خبري غړي ده هغه تاسو نیخ پنیغه اوریدلی شئ. همدارنګه د یارانو مشال خبرونه چې د نه نتر لس بجو خبريږي هغه هم تاسو د مشال رادیو نه نیخ پنیغه اوریدلی شئ. اوس هم د خبرونه په دې برخه کې د بلال جمشید په غو کې د سندر اورو.
سکیرا سکیرا مسلمانی میں اڑا
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو او دا د سلام پښتونخوا خبرونه ده. تاسو زموږ غږ د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوري. اوریدونکو دا خبرونه تاسو هر ورځ د مشال رادیو نه په ژوندۍ بڼه اوریدله، خو د یو شمېر تخنیکي ستونزو له وجې دا خبرونه تاسو ته په ریکارډ شوې بڼه دراوړو، خو البته دا خبرونې ټولې نوې دي. اوس هم د خبرونې په دې برخه کې د مهران زدران په غږ کې دا سندره اورو.
رنگشوار منگشوار اتن کی پخروجی نئے رنگشوار منگشوار اتن کی پخروجی نئے
ಜ್ವನಿ ದೇಹ ಸೇಕ್ರಬಲ್ ವತನ್ ಕೆ ತೀರ ದನಿಮ್ ಗಡಿ ದುನಿಯಾ ಹಿಚ್ಚನ ಕಡೀರ ದನಿಮ್ ಗಡಿ ದುನಿಯಾ ಹಿಚ್ಚನ ಕಡೀರ
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د زمغاګ د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري د خبرونه په دې برخه کې د استاد منګل پغا کې د سندره دراورو
گل خیست زان جانا ہت چھے ڈیر پتا ورگی مات چیر ترسی ہو دگل خیست زان جانا مات چیر ڈیر پتا مات چرسی ہو گل خیست زان جانا تات
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د خبرونه تاسو د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري اوریدونکو اوس هم د خبرونه اخیری شبو تر رسیدلی او په اخیر کې د همت ګل په غاکه کې د سندره دراورو لمدې سره ز پلوشه سحاګ ته سره په مخه کوم چې ته چی خا د آباد سي په مخه مخه
ಸ್ಮೃತಿ ರಾಧೆಯೋಡು
غلی غلی